व्यू 360 में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की बढ़ती कदर क्या पायदार होगी और डॉलर सस्ता होने से आम आदमी को क्या फायदा होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल बढ़ती हुई बेहतरी, जो कि बढ़ती ही जा रही है। आज यानी पीर के रोज होने वाले कारोबार में रुपया मजीद 1.06 रुपए बेहतर हुआ और $1.28.68 का हो गया। रुपए की कदर में बेहतरी की वजह डॉलर माफिया के खिलाफ किया जाने वाला क्रैकडाउन है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डॉलर की स्मगलिंग और ओपन मार्केट में हवाला हुंडी को रोकना भी शामिल है। अमरीकी फाइनेंशियल और मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के महीने में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 6% इजाफा हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी करेंसी गुज़श्ता महीने दुनिया भर की बाकी करेंसीज के मुकाबले में बेहतरीन करेंसी रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या रुपए की कदर में यह बेहतरी देरपा होगी और क्या इससे आम पाकिस्तानी की मुश्किल में कमी आएगी। बात करेंगे इन्हीं मौजूद पर आज के शो में। हमारी साथी सिद्रा डार ने कराची में आम शहरियों से यही सवाल पूछा है कि क्या डॉलर की कीमत कम होने से उनकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ा है, क्या उनका घरेलू बजट कुछ बेहतर हुआ है, क्या उनके रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कोई कमी आई है। आइए देखते हैं।
नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। देखिए, डॉलर के रेट नीचे आ रहे हैं, महंगाई फिर भी बढ़ रही है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई पॉलिसीज नहीं है। डॉलर इतनी तेज़ी से वेरी कर रहा है कि आज नीचे आया, कल फिर वो एकदम से 20 रुपये ऊपर जाएगा। तो जितना डॉलर नीचे आ रहा है उससे महंगाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोल की कीमतें आप देखें, एक चीज़ कम करते हैं दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। पेट्रोल 332 रुपये पे आज चला गया है। पेशन गोई की जा रही है कि पेट्रोल 500 तक जाएगा। आवाम का जीना जो है वो दोबर हो गया है।
पाकिस्तान में कहाँ महंगाई कम होगी, वहीं की वही होगी। डॉलर तो अमीरों का है, हमारे गरीबों का कहाँ डॉलर है। हमने तो आज तक डॉलर देखा ही नहीं है। हमने तो वही कायदे आजम की नोट देखी है, 100 रुपये की दिहाड़ी या 50 रुपये की दिहाड़ी वाली देखी है। इस तरह तो हमारा क्या, अब तो गुजारा बिल्कुल अब नहीं हो रहा, क्योंकि दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है। हमारी दवाइयों से डॉलर से क्या ताल्लुक, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो दाल चीनी से भी वो ताल्लुक है कि महंगाई इतनी है। अब चीनी से चलो 5 रुपये कम हुए, अभी तो 107 रुपये है ना, कम तो नहीं हुए ना। डॉलर तो ये अमीरों का खेल है, आने जाने वालों का खेल है, हमारा तो कुछ नहीं है।
वैसे डॉलर कम हुआ है उसकी वजह से हुकूमत को, मतलब कि हम अपील करते हैं कि महंगाई भी कम होनी चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा है, गरीब का गुजारा नहीं होता, सब लोग परेशान हैं। वैसे खुदकुशी करने पे आ गए हैं, काफ़ी बंदे खुदकुशी कर रहे हैं। वैसे माहौल भी बिगड़ता जा रहा है, बंदे गरीब बंदे वो बच्चे वगैरह पढ़ नहीं सक रहे हैं। वैसे चोरी चकारी हो रही है, बहुत दिन ब दिन माहौल ख़राब हो रहा है।
कुछ चीज़ों की कमी हुई है, जैसे चीनी 200 चल रही थी तो अभी 170 हो गई है, और आटा भी ये 150 चला था तो 145 हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें तो महंगी है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है, जो गाड़ी पर भी अफोर्ड नहीं कर रहा तो कोई साइकिल ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह ही बहुत महंगाई है इस वक्त। बस दो चार चीज़ों पे सस्ताई हुई हुई है, सिर्फ चीनी पे और आटे का रेट अभी तक वही चल रहा है। चीनी पे थोड़ा सा हुआ था सस्ता बस, और इसके अलावा तेल घी वही चल रहा है, 550 चल रहा है तो 450 चल रहा है।
बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हम, बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खिला सकते, और बच्चों में खून पानी की कमी हो रही है, पानी भी गटरों को आ रहा है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतने महंगे हो गए, बंदा क्या करे बताओ। मजबूर हो गया कि बच्चों को मारने पर, भूखे मारने पर।
मैं इसलिए आपको बताऊं, ये फ्रॉड है, ये डॉलर जो है ये नीचे नहीं आया। आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नीचे ला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इकोनॉमी ये दोबारा जो है उसी जगह पे जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन बैठ चुकी है, ये दिवाली है ये मुल्क हो चुका। ये सिर्फ चाइना सऊदी अरब इनके पैसे या IMF ने जो 3 अरब डॉलर इनको देने का कहा, इसकी बुनियाद के ऊपर अभी तक ये सांस ले रहा है, ये इंटेंसिव केयर में है। इसका हल जो है ये ताकत के जोर के ऊपर चीज़ें करवाने से नहीं है। जब तक इकोनॉमी को आप सीधा नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। 40,000 वर्कर्स को कराची में सिर्फ जो है पिछले 6 महीनों में से जॉब से निकाला गया है, इसलिए कि इनपुट इतनी महंगी है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, 300 रुपये का अगर पेट्रोल है तो आप किस तरीके से कहेंगे आटा सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी। इंपोर्ट आप कर नहीं पा रहे, आपके पास डॉलर नहीं है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, ये नहीं हो सकता। देखिए, आप यहाँ जो इलीट क्लास है ना, वो अपने ऊपर कोई 1 रुपया तो उसके कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। जिन लोगों की जेब में कुछ नहीं है ना, उनकी जेब से निकाल रहे हैं और कह रहे हैं इनका खून भी जो है चूस लिया जाए।
مہنگائی سے عوام پریشان ہیں. ایک جانب پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے اور اسے غیر ملکی قرضوں کے بوجھ اور بڑے تجارتی خزانوں کا سامنا ہے, جبکہ دوسری جانب پاکستان کی کرنسی یعنی روپے کو ستمبر میں سب سے بہتر کارکردگی دکھانے والی کرنسی قرار دیا گیا ہے اور صرف 3 ہفتوں میں پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 6% مضبوط ہوا ہے. آخر پاکستانی کرنسی کی قدر میں بہتری کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ سلسلہ برقرار رہے گا؟ جانتے ہیں محمد ثاقب اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں.
بھائی واہ, صرف ایک ماہ میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. 3 ہفتے قبل روپے کے مقابلے میں ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور مہینے کے اختتام پر پاکستانی روپیہ دنیا کی سب سے بہترین پرفارمنس دکھانے والی کرنسی ہو گئی ہے. اب جب دنیا کی بڑی بڑی کرنسیز ڈالر کے سامنے اپنی قدر کھو رہی تھیں یا بمشکل اپنی قدر برقرار رکھے ہوئے تھے, وہیں صرف ایک ماہ میں ڈرامائی انداز میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 6% مضبوط ہوا ہے. ہے نا حیران کن بات. اب آپ کے ذہن میں سوال تو ہوگا کہ ڈالر کی قدر گرنے سے ہم پر کیا اثر پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. اس سے جہاں ملک پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے, وہیں بیرون ملک سے خریدی گئی اشیاء ملک میں سستی ہو سکتی ہیں, جس کا اثر مہنگائی میں کسی حد تک ہی صحیح کمی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر روپیہ مضبوط اور ڈالر یوں ہی کمزور ہوتا رہا تو ہماری گروتھ یعنی معاشی ترقی کی رفتار بھی کسی حد تک بڑھ سکتی ہے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں روپے کی قدر میں بہتری کا یہ سلسلہ برقرار بھی رہے گا؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس وقت روپے کی قدر میں آنے والی بہتری کی اصل ریزن حکومت کے بعض اقدامات ہیں, جن میں ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی, غیر قانونی ایکسچینج کمپنیز کے خلاف کارروائی اور اس طرح کے دیگر ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, جس سے اچھا خاصا فرق پڑا ہے. اور اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو مزید بھی فرق پڑ سکتا ہے, لیکن یہ کافی نہیں. جی ہاں, کیونکہ ماہرین کا خیال ہے کہ روپے کی بڑھتی ہوئی قدر کو سہارا دینے کے لیے ڈالرز کے انفلوز کو بھی بڑھانا ہوگا. آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ روپیہ مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے پاس ڈالرز کی زیادہ تعداد ہونا بھی ضروری ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب یہ ڈالرز آئیں گے کہاں سے؟ تو بھائی, اس کے لیے پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی, ریمیٹنسز یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رقوم میں اضافہ کرنا ہوگا, جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے انہیں ملک میں لانے کے لیے راضی کرنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنا کر غیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹوریزم کے لیے راہ ہموار کرنا ہوگی. یعنی لوگ باہر سے پیسہ لا کر یہاں انویسٹ کریں. کہنے کو تو یہ بڑی آسان باتیں ہیں, لیکن یہ سب کچھ کرنا اتنا بھی آسان نہیں. اس کے لیے ارادے اور نیت کے ساتھ پالیسیز میں تسلسل ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ حقائق بتاتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ گزشتہ 1 سال میں لگ بھگ 30% کمزور ہوا ہے, اور مہنگائی کی صورت میں اس کی کمزوری کا اثر پاکستانیوں کی زندگیوں پر خوب نظر آتا ہے. اور مستقبل کیا ہوگا, اس کا تعین اب آپ خود کر لیں.
مستقبل میں بھی بہتری کی امید رکھتے ہیں اور مزید اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. روپے کی بہتر ہوتی قدر اور اس کی پاکستانی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے, اس بارے میں بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کیا ہے خاقان نجیب صاحب نے, جو ماہر معاشیات ہیں اور منسٹری آف فائنانس میں بطور مشیر خدمات انجام دے چکے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں پشاور یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات کی پروفیسر فرزانہ شوکت صاحبہ. نجیب صاحب, آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بڑھتی قدر کا اثر آج سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھا گیا ہے, جہاں 400 پوائنٹس کی بہتری آئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی بڑھتی قدر سسٹینیبل ہے؟
آتف صاحب, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پچھلے 3-4 ہفتے سے. پاکستان میں 2 قسم کی مارکیٹس ہیں, ایک انٹر بینک مارکیٹ جو ہماری افیشل مارکیٹ ہے, اور ایک ہماری مارکیٹ ہے اوپن مارکیٹ جس کو ایکسچینج کمپنیز رن کرتی ہیں. اب ایک تیسری مارکیٹ جو کہ ایک انلیجیٹمیٹ انلیگل مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے بہت سی ریمیٹنسز اور بہت سی ایکسپورٹ ریسیٹس جو ہیں وہ باہر بک رہی تھیں, اس کو ختم کیا گیا ہے, اس کو کرب کیا گیا ہے, اسمگلنگ کو کرب کیا گیا ہے اوور اکراس دا بارڈر. پلس آپ جو ہولڈنگ آف ڈالرز, وچ مینس کہ جو ڈالر اسٹور آف ویلیو بنا ہوا تھا, اس سینٹیمنٹ کو ختم کیا گیا. سو آل ان آل آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ, اٹس دا رائٹ اسٹیپ, اٹس این ایڈمنسٹریٹو ایکشن. ریٹ آف دا اسٹیٹ ایگزرٹ کی گئی ہے, اور یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی شو کرتی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہیں, سب نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے. اب اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقویت ملے, کہ یہ چلتا رہے, تو آپ کو اپنی لکوڈیٹی امپروو کرنی ہے انٹر بینک میں. اس کا مطلب ہے جو پاکستان نے ڈیٹس لینے ہیں اس سال 24 ارب ڈالر کے قریب کے، 6 ارب ڈالر ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنانس کرنے کے چاہیے. وی مسٹ انشور کہ یہ فلوز آ رہے ہیں، وی مسٹ انشور کہ جو باہر ہنڈی اور حوالہ کا کام ہے وہ کچھ کم ہوا ہے، اس کو کرب کرتے ہیں. وی مسٹ انشور کہ جو پاکستانی 10 ملین باہر ہیں پاکستان سے، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ اپنی ریمیٹنسز جو ہیں وہ آفیشیل چینل سے بھیجیں، اور انشور کریں کہ وہ بینکنگ چینل سے پاکستان آ رہی ہوں اور بیچ میں کہیں ڈائیورٹ ہو کے وہیں نہ رہ رہی ہوں، بیکاز دیٹ ہرٹس. پاکستان کا آج بھی ریمیٹنس پوٹینشیل از مچ ہائر دین یہ جو 2 ارب کی ریمیٹنس جولائی اگست میں پاکستان آئی ہے، اور اگر یہی صرف ہو جاتا ہے تو پاکستان کا جو ایکسٹرنل کا چیلنج ہے وہ بڑا جسے کہیں گے بڑی حد تک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائے گا. پھر آف کورس ہمیں کام کرنا ہے اپنی ایکسپورٹس پہ، ہمیں کام کرنا ہے انویسٹمنٹ لانے پہ. ہم اب پاکستان کو پچ کرنا چاہتے ہیں بیانڈ دا بیگنگ بول آف آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک، بیانڈ دا بیگنگ بول آف آسکنگ آر جی سی سی اینڈ کنٹریز ان چائنا کہ ہم صرف ان سے ڈپازٹس مانگتے ہیں، ان سے انویسٹمنٹ مانگنا چاہتے ہیں. سی پیک 2 جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مائنز اینڈ منرلز کا ایک بہت بڑا بلوچستان کا پوٹینشیل، دس گوز فار ناٹ اونلی دا کنٹریز بٹ آلسو دا پرائیویٹ آنٹرپرینیور جو کہ امریکہ میں بھی ہے، جو کہ لنڈن میں بھی ہے، جو کہ فرانس میں بھی ہے، اور جو کہ جی سی سی کنٹریز اور چائنا میں بھی ہے، اور ان ممالک میں بھی، کیونکہ پاکستان میں ایک کارپوریٹ فارمنگ کا، سو ایگریکلچر از دی ادر ون. یہ اور میں تو بہت کلیئر ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ خریدیں. آپ یقین کریں کہ ریئل اسٹیٹ خریدنے سے نہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی ٹریڈیبل گڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیداواری صلاحیت میں جوتی بنائیے، پاکستان کی ویٹ کو بڑھائیے، پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز میں انویسٹ کیجیے.
جو چیزیں جو آپ نے ابھی جو کچھ کہا یہ ایبسولوٹلی وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو چاہیے اور ایبسولوٹلی یہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جس اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جس قسم کے اسٹرکچر کی ضرورت ہے پاکستان میں، گورنمنٹل اسٹرکچر کی جس قسم کی ضرورت ہے وہ لیک کر رہی ہے، انسٹیبلٹی ہے. معیشت دان اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ انہیں کام نہیں کرنے دیتی. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے معیشت دانوں نے ملک ڈبو سیاست دانوں نے ملک ڈبو دیا ہے. تو جب تک یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک باہر کی دنیا کیوں اعتبار کرے کہ اس کا پیسہ پاکستان میں محفوظ رہے گا؟ آج قانون کچھ ہے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے.
Atif, that's a very good question. Let me answer it this way. Pakistan نے آج تک ایک ڈالر پہ بھی ڈیفالٹ نہیں کیا جو پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی تھی. ون، پاکستان کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جو دنیا میں پورٹرے ہو رہے ہیں. پاکستان اگر تھوڑی سی بھی اپنی ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کو سنبھال لے تو ایکسٹرنل سنبھل جائے گا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کی ایک بہت بڑا جز رہی ہے، وہ آج سے نہیں ہے، 1947 سے لے کے آج تک اس طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو آپ ڈیموکریسیز آف دا ویسٹ کی بات کرتے ہیں وہ نہیں ہے پاکستان. یہ بات درست ہے، پر بہت سے ایسے ممالک ہیں. ساؤتھ کوریا نے جنرل پاک کے انڈر جب ترقی کی تھی تو جنرل پاک نے بلا کے اپنی جو انڈسٹریز تھی ان کو کہا تھا کہ ایدھر ایکسپورٹ اور آئی ٹیک یو اوور. سو یہ بات درست ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں بیکاز ہم ایک ایسے جیو پالیٹکس میں ہیں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے. آئی تھنک ویئر وی اسٹینڈ ان پاکستان آئی ایم کوائٹ کلیئر آن ون تھنگ. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے، پالیٹیشنس کو لیڈ کر رہے ہیں، بٹ پالیٹیشنس کو ہی اب لانے ہیں اپنی وہ پروگرامس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اینڈ دے آر کوائٹ سمپل.
سو آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں اور انیشیٹو میں سیاست دانوں کو پہل کرنی ہوگی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں سپورٹ بھی دے گی. شامل کرتے ہیں گفتگو میں فرزانہ صاحبہ کو. شاہد صاحب جی پلیز گو اہیڈ.
ایک صرف چیز کہوں گا، میں سب کو کہتا ہوں کہ جو آپ نے رن کی ہے نا اس سے پہلے انٹرویوز ود دی پیپل آف پاکستان، اور وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی سمجھتے ہیں، یہ اتنے باشعور انٹرویوز تھے کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. ضرور انہوں نے انفلیشن کی تکلیف کا ذکر کیا، پر وہ اتنے باشعور تھے کہ انہوں نے پاکستان کے مسائل اور ان کا حل بھی سامنے رکھا. سو پاکستان میں یہ بھی ایک ترقی کی علامت سمجھنی چاہیے
کہ عام لوگ سمجھتے ہیں مشکلات کو، معاملات کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویری امپریسو تھاٹس دیٹ وی گاٹ فرام کراچی. فرزانہ صاحبہ، اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کی لیکوڈ ریزروز 13.16 بلین ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں. کیا اس کریک ڈاؤن سے ڈالر شارٹیج اتنی کم ہو رہی ہے کہ امپورٹس کھل سکیں اور معیشت کا پہیہ پھر سے چلنا شروع ہو سکے؟ فرزانہ صاحبہ آپ کی آواز.
جی عاطف صاحب، جو ہماری کرنٹ سچویشن، جو ہمارا کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے، بولش ٹرینڈ، ये एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें इसकी जो पिछले हमारे 12 महीनों का जो ट्रेंड चल रहा था करेंसी डेप्रिशिएट होने का, उसकी रीजंस को हम देखें तो हमें जो करंट मंथ में सितंबर की बेस्ट करेंसीज को डिक्लेयर किया गया उसकी वजह और उसकी सस्टेनेबिलिटी पता चल सकती है। ये अगर हमारे जो प्रीवियस रीजंस थे, नॉर्मल सिचुएशन जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उसमें नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो हम करेंसी की
फरजाना साहिबा की आवाज एक मरतबा फिर ब्रेक हो रही है। फरजाना साहिबा, हम आपसे दोबारा रابطہ करने की कोशिश करते हैं। खाकान साहब, यही सवाल आपसे मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर हमें अपनी राय दीजिए कि क्या ये इतना हम काबू पा लिया है हमने डॉलर के फ्लो पर कि हम दोबारा से वो इम्पोर्ट्स अलाउ कर सकते हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी हैं और मईशत का पहिया चलना शुरू हो।
तो एक तो ये बात आपकी दुरुस्त है, हमें स्टेट बैंक के रिजर्व पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने जब IMF के साथ भी प्रोग्राम अपना किया तो उसमें भी देखिए तो उन्होंने कहा कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसका जो रिस्क है पाकिस्तान वो ऑन दी हायर साइड है। मैं इससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान को अब इंश्योर करना है कि जो डेट इनफ्लोस पाकिस्तान ने लेने हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग है यानी कि वर्ल्ड बैंक और ADB की, हमारी बायलैटरल फाइनेंसिंग है, हमारे 9 अरब डॉलर के जिनीवा के प्लेजेस हैं, हमारी कमर्शियल फाइनेंसिंग है 3 से 5 अरब डॉलर की। ये सब प्लेजेस जो हैं हमें कंप्लीट करने हैं और जो 24 अरब डॉलर की डेट रीपेमेंट और मार्कअप की रीपेमेंट है उसके लिए इनफ्लोज लाने हैं, ताकि ये इनफ्लोज आएंगे तो आपके स्टेट बैंक के जखायर को भी तकवीत मिलेगी। प्लस ये भी याद रखिए कि आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो इनफ्लोज हैं वो आपकी इम्पोर्ट ऑफ असेंशियल आइटम्स जिसमें मशीनरी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल है, जिसमें एनर्जी है, इनको सपोर्ट कर सके। नॉन असेंशियल को छोड़ दें, वो 15% है, पर ये 85% को सपोर्ट कर सके remittances plus exports. So ये एक लॉन्ग टर्म के लिए तकलीफ को बेहतर करना है और इन द शॉर्ट टर्म जो remittances हैं उनको वापस लाना है। ये भी एक हार्ड टास्क है जो हमारे पे है अब आने वाले दिनों में।
बिल्कुल, और रेमिटेंसेस पे ही मैं चाहता हूँ कि हम मजीद भी बात करें, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। रेमिटेंसेस गिरी, कम हुई, अब जबकि ओपन मार्केट में हवाला हुंडी के हैंडलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन कर लिया गया है, बल्कि दो कंपनियों प्रीमियर और सहारा एक्सचेंज के लाइसेंसेस भी कैंसिल किए गए हैं, तो क्या इससे और बैंक और ओपन मार्केट का जो रेट है वो करीब आने से अब हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि रेमिटेंसेस इतनी बढ़ सकेंगी कि पाकिस्तान का जो इनफ्लो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी?
So, Atif, I was on the table in the Ministry of Finance जब हमने 2008-09 में पाकिस्तान में एक पाकिस्तान रिमिटेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो बैंक्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो जाकर इन जो रिमिटेंसेस हैं जब लाएं तो जो रिमिटेंस भेजने वाला है उसको कोई कॉस्ट ना करे। उसके बाद एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उन्होंने भी कोशिश की। हम 13 अरब डॉलर से उस जमाने में पाकिस्तान की रेमिटेंस आज खींच के 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान ले आए हैं। पाकिस्तान का जो ऑफ मार्केट है, जो इंटरबैंक के बाहर ये सारा काम होता है, मेरे ख्याल में हर माह उसमें एक खातिर खा रेमिटेंस आती है। अगर रेट बाहर का 330 होगा और इंटरबैंक का रेट 300 होगा तो ऑब्वियसली आई विल बी टेम्प्टेड कि मैं वो पैसे जो हैं इनफॉर्मल चैनल से भेजूं और वो ही हवाला हुंडी में बाहर रह जाते हैं और पाकिस्तान नहीं आते। अब चूंकि वो रेट को कर्व कर दिया गया है और आई थिंक सेकेंड फेज में हमें हवाला हुंडी के खिलाफ अब जा रहे हैं, उस पर मुकदमा दर्ज होंगे, उसको कर्व किया जाएगा। अब रेट ये है कि आज पाकिस्तान का ओपन मार्केट रेट इज in a sense lower than the interbank rate, so obviously कोई open market में नहीं जाना चाहेगा। open market से पैसे interbank में आ रहे हैं, उससे liquidity improve कर रही है। पाकिस्तान की 2 अरब डॉलर की remittance लगी थी पिछले माह, आप हैरान होंगे कि अप्रैल 2022 में ये remittance जो थी 3 अरब डॉलर की थी। so that is the minimum potential Pakistan has. I want to see Pakistan's remittances with all these actions پی آر آئی میں ہم نے 80 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے ٹو انسینٹیوائز کہ وہ پیسے بھی دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے آگے جانا چاہیے ہمیں, ہمیں ایسا اور ریمیٹنس میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو کمفرٹ دے کر کارپوریٹ سیکٹر کے تھرو پیسے واپس لانے چاہیے, اور یہ جو کام ہے جو آف مارکیٹ ہوتا ہے اس کو کرب کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کام شروع کر دیں اور یہ کمفرٹ لوگوں کو دے دیں, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہر کوئی جو ہے وہ بیٹھا کمپیوٹر پہ یہ کام نہیں کر سکتا, میں سمجھتا ہوں یہ بات. جو اور ورکرز ہیں جن کی 100-100 ڈالر کی ریمیٹنس آ رہی ہے یا 200-200 ڈالر کی, پاکستان کی چھوٹی ریمیٹنس کا اماؤنٹ بہت ہے, یہ سارا کام اگر بلڈ کریں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریمیٹنسز کین گو بیونڈ $3 بلین اے منتھ, کراس $36 بلین ایئر.
رائٹ, فرزانہ صاحبہ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے بذریعہ فون, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. فرزانہ صاحبہ, آگے بڑھتے ہوئے, اب یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 8 اور 11 روپے کی کمی کی گئی ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, کیا ڈالر کے مقابلے میں اگر روپے کی قدر مزید بڑھتی رہتی ہے تو کیا پیٹرولیم مصنوعات اور خاص کر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی آنے کا امکان ہے جو کہ انڈسٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟
جی آصف صاحب, اگر ابھی بھی ہم نے جو کرنسی ڈیپریشیٹ اور ہمارا ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا افیکٹ آپ نے دیکھا ہے ڈالر کا اس پر پیٹرولیم پرائسز پر, تو یہ اگر اسی طرح جاری رہتا ہے اور ہمارے ان فلوز بہتر ہو جاتے ہیں, ہمارے جو ایف ڈی آئیز ہیں انکریز ہوتے ہیں, ہمارے ریمیٹنسز انکریز ہوتے ہیں اور ہماری کرنسی اپریشیٹ ہوتی ہے ان ریٹرن, تو نیچرلی ہر کنزیومر پرائز پر بھی, انفلیشن پر بھی, جنرل کموڈیٹی کی پرائسز پر, سب پر افیکٹ ہوگا.
تو کیا ڈالر کی قیمت کا ریفلیکشن پاکستان کی معیشت پر بھی نظر آئے گا؟ ہوتا ہے کیا اس کا پاکستان کی معیشت پر ریفلیکشن, اور اس سے ہونے والی بہتری کن پرائمری ایریاز میں نظر آنی چاہیے ہمیں؟
ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے تمام انڈیکیٹر پر ایکسچینج ریٹ کا, بیکاز ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ڈیکریز ہو جاتا ہے, ہمارا انٹرنل ڈیفیسٹ امپروو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ٹوٹل فسکل کنسولیڈیشن بہتر ہو جاتی ہے. جب بہتر ہوتی ہے تو عام انفلیشن ریٹ ڈیکریز ہوتا ہے, عام لوگوں کی زندگیوں کا جو پازیٹیو افیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے, جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے لوگوں کا بڑھ جاتا ہے, پرچیزنگ پاور انکریز ہو جاتی ہے. آل دوز پیپل جو شروع میں آپ ہم انٹرویوز دیکھ رہے تھے ان کے, دے ول سی دا پازیٹیو ریٹرن, آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ان کی زندگیوں پر پازیٹیو افیکٹ آئے گا اور ہماری جنرل پرائس لیول ڈکریز ہوگا. جب ہماری پیٹرولیم کی پرائسز اور انرجی کی پرائسز کنٹرول ہوں گی تو نیچرلی امپورٹڈ آئٹم کی پرائسز ڈکریز ہوں گی, پیٹرولیم کی پرائسز ڈکریز ہونے سے ہمارا جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی. جب انڈسٹری کی گروتھ امپروو ہوگی تو جنرل پرائس لیول ڈکریز ہوگا اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور پرچیزنگ پاور بہتر ہوگا.
جی جی, شاید صاحب ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہ گیا ہے. خاقان صاحب, فی الحال تو یہ کریک ڈاؤن کا کام فوج انجام دے رہی ہے کہ اسمگلرز اور لانڈررز کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں, لیکن اس معاملے کا مستقل اور دیرپا حل کیا ہے؟ بلیک یا گرے مارکیٹ نہ بنے, لوگ ڈالر کا ذخیرہ نہ کر پائیں, آرٹیفیشل شارٹیج نہ پیدا ہو سکے, ملک سے باہر ڈالر اسمگل نہ ہو, دیرپا حل کیا ہے؟
ایکسلنٹ کوشچن. سو دیکھیں, اس کا دیر پا حال تو یہ ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل میکینزمس ٹھیک کرنے ہیں. اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے ان چیزوں کا, اس کو کریک ڈاؤن یا ایڈمنسٹریٹو میجرس لینے ہیں, ان کو ہی لینے چاہیے ایکسچینج کمپنیز پہ. ہمیں اپنی ایکسچینج کمپنیز کو کوپریٹائز کر کے ان کا اب کیپٹل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ہنڈی اور حوالہ پہ سخت سزائیں دینی چاہیے اور اس کو اللیگل اللیسٹ کاروبار ڈکلیئر کرنا چاہیے اور یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے بات پر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, جو سول کی بھی ہیں اور جو ملٹری کی بھی ہیں, تاکہ وہ اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں. پر آخر میں تو اصل بات یہ ہے کہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کے اسٹرکچرل مسائل حل کرنے ہیں تاکہ پاکستان دنیا کو کچھ بیچنے کے قابل ہو اور وہ صرف دھاگا اور کپڑا نہ ہو, اس سے بڑھ کے کوئی ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہوں, تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 25-28 ارب سے بڑھ کے 40 ارب ڈالر تک جائیں.
کاکان صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا. فرزانہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سر ټکی. په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو ځنډیدل. په هند کې د افغانستان سفارت چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماټان له هند څخه وتلي دي. د میدان وردګو په ولایت کې د معلولو زده کوونکو غوښتنې دوی د اشاره په ژبه لا طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي پرانیزي. او هیواته د بیرته ستنو شویو کډوالو هیلي شنونکي د بیروزګاری ترڅنګ د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیدل هم د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د تلی لسمنیټه او د 2023 کال د اکتوبر 2 زه خایسته سعادت لامیمه. نن د خبرونه قدرمن میلمه په هند کې د افغان سفیر خاغلی فرید مومنزی سره د افغانستان د سفارت تړل کېدو په اړه خبرې کوو. ترڅنګ به زما همکار سمیولا جلالزئی د جرمني لومړی وزیر او د مرکزی آسیا د هیوادونو مشرانو د ګډې غونډې په تړاو معلومات راکړي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. له تاسو نه مومنزی صاحب او جلالزئی صاحب په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم سره مل ووسی. د دې ونې په سر کې په هند کې د افغانستان د جمهوریت د وخت سفیر فرید مومنزی د افغانستان د سفارت له آدرسه په یو اعلامیه کې دغه سفارت د بندیدو خبر ورکړی وو. شنونکي وایي چې هند ته به طالبانو ته د افغانستان د سفارت حواله کول اسانه نه وي.
په هند کې د افغانستان د سفیر فرید مومنزی له خوا د سفارت د تړلو په اړه د خبرې شوې اعلامیه په ژبه کې د هند له حکومت څخه خفګان لورای ښکاری. په هند کې د افغانستان د سفارت تړلو د دې سفارت د راتلونکو او هلته پرمیشتو افغانانو د دې سفارت د تړلو ممکنه اغیز او ډول پوښتنې راولاړې کړي. افغان کارپوهان وایي چې هند له یوې خوا غواړي چې د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، خو له بلې خوا دغه هیواد په خوانی سیاستونه او کورنی سیاسي فشارونه د طالبانو سره د پړډاګه د اړیکو په مخ کې خاندې.
نو دې کوشش کاوه چې په خپلال لاندې وګتیر کړي، هڅه دا و چې بس هم هلته فعالیت ولري او هم ځان ناګاره و چې په دا رقم باندې پاتې نه شولو، مجبور شولو چې په دموږ په ډیپلوماټانو باندې په هند کې فشار واچي او دا فشارونه یې له تیرو دوه کلونو کله چې دوی هلته خپل سفارتي فعالیتونه شروع کړل دا فشارونه یې زیات کړل ورځ تر ولې پورې، او هغه اصل ډیپلوماتیک عرف او عناناتونه مخلاف
اغه فشار نه وکول. یو شمېر افغانان به د هین او افغانستان اړیکو ته په کتلو سره د هین پر وړاندې د افغانستان د سفارت له خوا د خبري شوی اعلامیه او په دغه ډول د سفارت بندول مناسب نه ګڼي. لدې وړاندې د ایران او پاکستان په ګډون په زونو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو کې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټانو پر ځای د طالبانو ډیپلوماټان ټاکل شوی. تازه تازه رسنیو ته په ترکیه کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو لخوا د یو ډیپلوماټ د ټاکل کېدو راپورونه هم رسیدلي، خو آزادو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. قانون کې په هند کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو سره سره په افغانستان کې د هند د ښکیلتیا د دوام اټکل کوي.
هند غواړي چې د افغانستان په قضایو کې هم شامل پاتې شي، مخصوصا دا هسې یو وخت کې چې چینایانو په افغانستان کې دته لیوالتیا ښودلې ده چې دلته سرمایه‌ګذاري کوي تقریبا په دغه کار کې پیل وکړي. نو ځکه هندوستان نه غواړي چې د دغه مسایل نه لرې پاتې شي.
په هند کې میشت افغان کډوال د سفارت د بندېدو له امله خواشینی دي.
د افغانستان سفارت په دیلی کې بندېدو افغان کډوالو ته، محصولینو ته او تجارت هم ډېر زیات ضرر ورسوي، او د حیثیتي لحاظ دا چې په هندوستان کې په دغه بد شرایط چې افغانستان باندې راغلی ده افغان ډیپلوماتانو ته هم سهولت برابر نشي، دا د حیثیتي لحاظ هندوستان ته هم خنه ده.
هندي رسنیو د هندي حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. خو د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت له خوا خپرې شوې اعلامیه د نورو لاملونو برسیره د سفارت سره د هند د حکومت د ملاتړ نشټوالی د سفارت د تړلو د اصلي لامل په توګه یاد کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په هند کې د افغانستان سفارت د جمهوریت تر پرزیدو څخه باندې دوه کال وروسته وتړل شو. په داس حال کې چې هند د پخوانی حکومت یو لنګدي ملګرو ګڼل کېده، په دغه هیواد کې د افغان سفارت تړل کېدو غني پښتني هم راپورته کړی دي. د مسلې د لارون تیا د پاره په هند کې د افغان سفیر فرید مامونزي صاحب سره خبرو ته کینو چې مهرباني کړی دا او په خبرونه کې موږ سره مل دی. مامونزي صاحب ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان په خبري شوی لامی کول شوی چې د دې پریکړې لاته کوربه هیواد لوري د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالې دی، د دې معنا څه ده؟ څه ډول ملاتړ ته مو اړتیا درلودل سي؟
مرنه لامی خو ژوندې اوسه. اول خو دا ډیره یو درنه او تاریخي پریکړه وه، زموږ لپاره دا اسانه نه و چې هند مو یو تاریخي دوست او په داسې شرایطو کې مون قرار ولرو چې سفارت نورا هغه ډیپلوماټیک ځایګه د پښتون لاندې تللی و. په تیرو 15 میاشتو کې هند تدریجي توجه زمونږ په سفارت باندې کم کړی و. د سفارت هغه ځایګه د سفارت په تشریفاتو کې، د سفارت په هغه یادښتونو کې چې د خپل لسته لپاره د خدمت جوګه وګرځي. هند په تیرو شپږو میاشتو کې خاصتا او عموما د هغه نه پښ خپل سفارت په کابل کې پرانستل دی، سفارت ته بې توجهي، د سفارت په کارونو کې ځنډ او خند، افغان محصلینو ته د ویزو نو ورکړه، افغان مهاجرینو سره د ویزو په برخه کې عدم همکاري، تاجرانو سره د مرستې نه کول. نو د سفارت ځایګه تقریبا تر ډېر حد پورې یو سیمبولیک ځایګه و. د یو سیمبولیک سفارت نه راته دا به تر ښکارا شول چې وی تړو هند مو څنګه چې تاریخي دوست دی، دغه شان تاریخي توقعات متلرل. په تیرو شپږ میاشتو کې هند 300 ویزه افغانانو ته ورکړي، زموږ معلوماتو مطابق چې په هغه کې هم 215 ویزه اهلیونو د تللی دي، هغه هم افغانان دي، زمونږ ورونه دي، زمونږ خويند دي، مګر هغه افغانان چې ډیر زیات د تنګ او بند شرایطو سره مخ هن هغه ته توجه نه کړي. نو زمونږ درې عمده عوامل د سفارت د بندېدو، چې یو د سفارت ته نه توجه و، دویم د افغانانو په برخه کې عدم همکاري و، دریم د افغانستان د سولې او د آینده سیاست په پروسه کې ته هند یو کمزوري موقف.
خانو څه وشول چې په دې دریس کې بدلون راشي؟ ستاسو په نظر اوس چې تاسو ول چې هند هم د طالبانو سره د تعامل په برخه کې لکه نرمښت خي د دغه پریکړو پر بنسټ؟ البته بلې،
و هم دا چې هند په افغانستان کې همیشا خپل ګټل لري کې وقاړي چې د خپل منطقوي رقیب چین روسو پاتې نشي. نو دغه یو عمده عامل دی په کشمیر کې مشکلات لري، هغه موږ درکو د فشارونو لاندې دي. او ماته په مختلفو مجالسو کې غیر رسمي ویل شو چې طالبان دل تراشي د غو ډیپلوماټان راشي تاسو سره تعامل وکي، نو موږ پر دې کې مشکل نه لرو. یعنی موږ غیر مستقیم دغه ته تشویقولو چې دلته سفارت کې ک طالبان وو سیږي، نو ښه خبره ده د دې مشکل حل کیږي.
هم لا تاسو غیر مستقیم غوښتي و چې تاسو په خپل سفارت طالبان ته تری وحده پوره د سپارلو په برخه کې یو ذهنان آماده و سیددي، پر ځای چې دوی په خپل دغه کار ته مجبور شي. هم داسې ده سي
bale و چې دا یو لوی تاریخي مسولیت او هند په نړیوال سټیج باندې خپل غنزور ته خپل امیش ته صدمه رسوله چې رسمانه د پاکستان، ایران یا د چین غوندې وروسپاري. ولی کوشش دا و چې د جمهوریت په ډیپلوماټانو پښتون کې دا کار تر سره شي. سبا به د جمهوریت ډیپلوماټان د هغه جواب کوي. مهمه خبره دا ده چې تر نن ورځې او تاسو خبرې کوو تر نن ورځې پورې زموږ ډیپلوماټان په سفارت کې شته. یعنی هغه خبره چې هندي رسنو پورت کړې دا و خبرې کړې دي چې د جمهوریت ډیپلوماټان وتی دي او مهاجرتي په اروپای او امریکایي ممالک کې راستره، هغه خبره زه کامل ردوم. تر نن ورځې پورې زموږ ډیپلوماټان په ډیلی کې ناشتي.
بله صاحب، تاسو په خپل چیرته یاست سفیر صاحب؟ او بل مهمه پوښتنه چې ما سره ده، اوس په د دین وړاندې څه کیږي؟ آیا هند به اوس سفارت طالبانو ته وروسپاري؟
زه خپل پر دې اوس وخت کې په انګلستان کې، په لندن کې، او د دې نه پس د هند تصمیم چې طالبانو ته وسپاري، زه فکر کوم دا به یو قانوني مشکل ولري. ځکه کم وختونه چې زمين هيسته یو برحال سفیر د هند مې کړی دا هغه د وینا کنوینشن 1918 1923 ماده په اساس باندې د افغانستان د رای سفارت او نور ملکیتونه چې دلته دي هغه زه هم تصفارم غوښتنه مې ترې دا کړې چې پاینده کې یو قانوني او دولس په اراده ولړ نظام ته وسپاري. نو زه فکر کوم هند په یو مشکل کې قرار ولري چې دا یو داسې رژیم ته چې د افغانستان دولس مشروعیت نه لري هغه ته وسپاري.
بله په سفارت کې په خو هم د کودتا خبرونه خبره شي او چې تاسو بیا رات کړل آیا د سفارت ټول کارکونکي وتل دي او ک د طالبانو ملاتړ کونکي لا هم عمل تشته؟
یو خبر ته اشاره وکم چې د سفارت همکاران د پروس کال اگست نه را پدې خو یعنی 2023 اگست کې تقریبا منګ 80% 50% نږدې 50% همکاران موشتون لرو. د سفارت فعالیتونه تپ کې معمول روانو. تاسو د سفارت اجتماعي رسنو ته د فیسبوک او ټوئیټر ته مراجعه کولای شئ لیدل شي چې سفارت کارونه نورمال ډول باندې مخ ته روانو. کله چې موږ پر دې باندې پوه شو چې د هند رابطه په کابل کې ډېر زیات نږدې شوې ده، زموږ همکارانو ته یو تشویش پیدا شو. تدریجا دا همکاران د هند نوتی دي، یعنی د دې مې میاشتې پورې تقریبا 15 میاشتې مخکې پورې زموږ نیم ډیپلوماټان هم په هند کې حضور لرو. نن هم شتره، نن هم ناشتي او رالم د کوټه په اړه باندې اغه هم جز د هغه هڅو چې کله موږ ونه منل شي مستقیم تعامل د کابل سره وکړو. زموږ په محلي همکارانو کې یو څوک پیدا کوچی دا کار تر سره.
بله دوی لاند پښتنې لاند ځوابونه یو دا چې په خپل نو استادو مخکې برحال سفیر ځان وباله نو استادو دند اوس ځان څه بولی په خوانی سفیر کا اوسنۍ او د زیات شمیر افغانانو کوربه هیواد هند قونسلي چارې به اوس څنګه پرمخ سي؟
زمادن د تر هغه وخت پورې د عمل لري تر څو پورې چې ما د سفارت چارې هند رسمن نه سپاره دي. ځکه زه برحال رئیس جمهور نه لرم نو زما استعفا یوازې خپل ولست ده. نو تر اوسه پورې زه برحال یم. رالم د افغانانو مشکلاتو ته منګ د کونسلي خدمات په هغه برخه کې تجی نظر مکړه دی په دې فکر باندې چې افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. خوشبختانه د افغانانو تعداد په هند کې ډېر کم شوی دی، هم د ماسیلونو هم د ماجرینو. ولی د هغه عاجل خدمات چې افغانانو سره افغانانو ته اړتیا لري هغه ته به ادامه ورکو. کونسلۍ په برخه کې هغه خدمات ته به ادامه ورکو.
ډېر زیاته مننه کوم افغان سفیر په هندستان کې فرید مامونزی صاحب کور ودان او په خپل چارو کې تل بریالي اوسئ. بل فلو د جرمنی لومړی وزیر او د مرکزی آسیا د هیوادونو مشرانو په یو غړې اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. دغه مشرانو د جرمنی په پلازمینه برلین کې د ملاقات پر مهال د افغانستان پراختیا چې د ټولو حقونه پکې تضمین وي په دې باندې ټینګار کړی دی. د همدې ملاقات نور جزئیات د خپل همکار سیمه الله جلال زین اخلم چې دلته په استودیو کې را سره مل دی. جلازه سیف سیری مشه په خیر راغلی. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شو؟
مننه خسته جانی. د جرمني لومړي وزیر اولاف شولز او د مرکزی آسیا د هیوادونو مشرانو په برلین کې د خپل ملاقات پر مهال په افغانستان هم بحث کړی او په یو لړ عمده مواردو غږیدل دي. دغه ملاقات په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې دوه مشرانو په افغانستان کې د داسې یو ټول شموله او استازي حکومت پر ارزښت ټینګار کړی چې پکې ټول قومونه، مذهبي ډلې او سیاسي ګوندونه ګډون ولري او د افغانانو اساسي بشري حقوقونه او ازادۍ پکې تضمینوي. د جرمني لومړي وزیر او د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان مشرانو همدارنګه د اصولیز او باثبات هیواد په توګه د افغانستان له پراختیا څخه چې پکې د ټول افغانانو په خاص ډول د میرمن او وینجون او ټول قومونو د ادباو بشري حقوقونه او اساسي حقوقونو ته درناوی شوی وی ټینګار کړی دی. د دوه مشرانو په اعلامیه کې همدارنګه په افغانستان کې د تلپاتې سولې په مخه د اقتصاد په بیا جوړېدو ټینګار شوی او د نړیوالو معیارونو پر اساس له افغانانو سره د بشري مرستو له امله د نړیوالې ټولنې له هڅو هم مننه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ټول شموله حکومت جوړول یا جوړېدل د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو تر دې مخکې د بشري حقونو د مسلې په اړه هم بار بار ویلي چې هغوی د ټول افغانانو شرعي حقونو ته ژمن دي.
دا خبره خو دوی پخوا هم کړې ده، خو په افغانستان کې په افغان میرمنو باندې جلال زئی صاحب او نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې اعتراضونه اوس هم دوام لري، انتقادونه ور باندې کیږي د نړیوالې ټولنې لخوا. نو نن هم د میرمنو غونډه شوې، په دې اړه جزئیات څه دي؟
یو شمیر میرمنو په کابل کې د تړلو دروازو یا ورونو تر شا اعتراضي غونډه کړې او د میرمنو د حقونو د دوو مدافعینو جولیا پارسیا او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو چې ویل کیږي په دې ورسته کې د طالبانو لخوا نیول شوي د ازادي دو غوښتنه وکړه. دوه میرمنو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې هغوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. تر دې مخکې د افغان میرمنو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا استازي رینا امیری، یوناما او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو هم د طالبانو له قاعده د دغو او نورو فعالینو د ازادي دو غوښتنه کړې ده. خسته جان
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان جلال زئی صاحب. بل پلو د میدان وردګو په ولایت کې البته ګوګیان د زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او دوی په ورته وخت کې په اشارو او د اشاره په ژبه له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي پرانیزي. زموږ خبري زبیح الله غازی د دوی د یو ځانګړي ښوونځي د زده کوونکو په اړه رپورت چمتو کړی دی.
د میدان وردګو په داوود خان مینا کې د ګونګیانو د خوانځه درې کال مخکې ایجاد شوی او اوس لشپېته وډیر زده کوونکې لري چې په دریم پنځم او نهم ټولګیو کې درسونه وایي. دوی چې ډېرې لولسوالو او لری منطقو نه درس ته ورزي امریکا غږ ته په اشارو د خپل ستونزو یاد کړی دا
فاری نستا امیر ستار رضی والی کو وعدہ کئیو منگا گنگیانی فامان نکی زو رازو اتا بجی رازو منز کو پاس لگانے لے دوڑی کو دار سوائیو یہ والا سبجی چیسی بیرتا زو
کتابونا باید ورطا سنگ سی چھاپ سی زکا داؤنگ دا کتابونا نلری.
دوی وایي که څه هم مخکې ورسره د سویډن کمیټې یو څه کومک کاوه خو اوس هغه هم بند شوی او هیله لري چې طالبانو حکومت د ډوډۍ او یا د تګ راتګ د کرایه چاره راسمه کړي. په دغه ځانګړي ښوونځي کې څلور ښوونکي تدریس کوي او په یوه کرایه کور کې د ښوونځي چارې مخکې وړي. عبدالوهاب په نهم صنف کې دی. وایي خوري د اووم ټولګي زده کوونکي وخو طالبانو پې ښوونځي وتړل او دا دوه کاله کېږي چې په کاله ناسته ده. وهاب که څه هم په خوله نشي غږېدلی خو په اشارو د خپلې خور د ښوونځي خلاصي د غواړي.
زه وایي ورته زبرېږم سه مثلا زه درس وایم او هغه په کور کې ناستې دې ته وایي زه زبرېږم ځکه هغه هم آینده لري لکه څنګه چې زه آینده لرم هغه هم څنګه د آینده لري. یعنی په آینده کې کېدای شي مثلا هغه نه ډاکټره جوړه شي یا مثلا په یو بل بخش کې کار وکړي نو دې ته وایي زه زبرېږم سه د هغه خواستې باید څنګه دی اهداف یې باید پوره شي.
د ګونګیانو په دغه ځانګړي ښوونځي کې کوم رجینکیم درس وایي. ماشومه نبیلا ناهیلی ده او وایي دوی نشي غږېدی نو ځکه څوک غږم نه اوري.
په دې سیم کې اوسېږو او نور دریم سیم کې دی چې هم نور یو خط لیکو غواړو چې پورته لاړ شو قلم کتابچه او ټول شیان ځکو ټولې ښځې د کابل تر سرحدو پورې ورسېږو. عملیات هره ورځ یو وایو عملیات زموږ خپله ګونګیان یو غواړو چې په آینده کې ښه ډاکترانو شکل جوړ شي چلی شي او ډاکترانو د شکل جوړې شي ځکه موږ نه اورو معاینات وکړو د ښځو لپاره خدمت وکړو مکتبونه خلاص شي تر څو پورې به بندې چې خلاص یو مړی ډوډۍ خلک ځان ته پیدا کړه کار وکړه اوس هېڅ کار نشته.
که څه هم په افغانستان کې د ګونګیانو مشخص شمیر نه دی معلوم خو په ډیرو ولایتونو کې تر ډیره دغه ډول ښوونځي د سویډن کمیټې په مالیکو مک چلیدل. مګر اوس طالبانو د دغه کمیټې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي او د ګونګیانو ځانګړي ښوونځي له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. یو شمیر هغه افغان کډوال چې بیرته هیواد ته ستنې شوي دي د کډوالۍ د ترخو شپو ورځو د یادولو تر څنګ اوس له طالبانو غواړي چې د دوی لاسنیوی وکړي. طالب چارواکي که څه هم د سهولتونو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي خو شنونکي د بېروزګارۍ تر څنګ د نجونو په مخ د ښوونځیو بندېدل هم د بیرته ستنېدونکو افغانانو دپاره د اندېښنې وړ لویه ستونزه ګڼي.
هیواد ته تازه راستانه سوي افغانان که یو خوا په پاکستان کې د کډوالۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ و، نو بل خوا هیواد ته نه راتلو وروسته هم د ژوند له کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي. لال شیر له پاکستانه د راستنېدو کیسه کوي.
دشي زنانې نیول دي چې څلور میاشتې په تیرې کړې، نور زنانا چې دی هغه به په اولاد نه جوړوي چا به نه پرېښودی. دې لاره موږ چې راتلو د بچي مې یو چرګ اغستی و، ویل درې زره روپۍ به راکې. مزه دا ستا شو نو ایسی رانه واغستو په دې ځي کې لاته خیم. نو دغه شان تیال شروع دا کافي لاله موږ منې خو دومره ظلم موږ سره نه و کړی لکه دی چې موږ سره کم ظلم شروع کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې زیات شمېر افغانان له هېواده د وتلو په هڅه کې دي، خو په ورته وخت کې یو شمېر بیا له ګاونډیو هېوادونو بیرته افغانستان ته راغلي. دغه بیرته ستانه سوي کډوال د ژوند د سختیو او کړاوونو یادونې کوي.
نه وروره مځکه لرم، نه جایداد لرم، دا وطن کې وروره هیڅ نه لرم. د مشرانو د عمارت مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې وروره سرپناهي راکړي، موږ ته دې وروره یو ځای یو نمره مځکه راکړي چې موږ خپل کور ودان کړو، خپل ژوند زندگی دلته شروع کړو.
وروسته له هغه چې د 2020 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، ډېر افغانان د بېلابېلو ستونزو پر اساس د وطن پرېښولو ته مجبور شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د تازه راپور پر اساس 3.6 میلیونه زیاتو افغانانو وطن پرېښود. د دغو کډوالو زیاته برخه په ایران او پاکستان کې میشت دي. طالب چارواکي په ګاونډي هېوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې او له هغوی سره روان تاوتریخوالی مني.
نماینده ها تعیین شد اینا بیان به از وضعیت و حالت مهاجرین پرسان کنه و دیدن کنه چی مشکلات هست. باز همه حالت و مشکلات باید به امرای ریاست الوزاره شریک بسازه و از برای مهاجرینی که از پاکستان یا از ایران برمیگرده باید که به اونا جایا را مهیا کنه و مشکلاتشان را باید که در نظر بگیره تا اینکه اقدام کنه مشکلاتشان را حل نمایه.
د سیاسي چارو شرونکو یوسف امینزاده وایي چې د بیکاری ترڅنګ د جنو پر مخ د شونځو یو بندیدل هم د بیر ترستانه سیو افغانانو لپاره یو اندیشنه ده.
هغه خلک تخصص لري، مثلا لار دی ډیره مونږ ځوانان دي کډرونه دي، هغه ته د داس فرصتونه مساعد کی چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. د دولتونو د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټولو افغانستان وګړو ته سرپناه باید مساعده کړي، د ژوند اسانتیاوې باید ورته مساعده کړي، مکاتب، درس، مثلا شفاخانې. ځکه چې یو سړی باید هر نه شي چې د خپل هیواد نه بل هیواد ته دایځي هلته استوګن کیږي.
که څه هم طالب مشران تل کډوال سوي افغانان ته د بیرته راستنېدو خبره کوي، خو دغه کډوال په هیواد کې روانه بیروزګاری، اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د شونځوي تړل او په افغانستان کې کار اهلي کار ته نه سپارل مهم خنډونه بولي. شمسارین، امریکا غږ.
نړیوالو مسایلو ته راځو. د هند ولسمشر دروپدی مرمو او لومړی وزیر نریندر مودی نن د دوشنبه په ورځ په نوی دیلی کې دغه هیواد د ازادۍ غورځنګ د مشر مهاتما نریندر ګاندی د زوکړې د کلیزې په مناسبت د هغه په یاد د ګلونو ګډه کې خوده. د ګاندی د زوکړې د 1450 کلیزې په لمانځلو سره یو شمېر نورو سیاستوالو هم په راجګهټ کې د هغه یاد ته د درناوي په مراسمو کې برخه واخیستله. ګاندی چې حتی د مرګ روژه به یې د هندوانو او مسلمانانو د تاوتریخوالي د مخنیوي دپاره نیوله، د هند د سیکولرزم سمبول او د هند په ټولنیز ډګر کې یې د نژاد پرستۍ په وړاندې مبارزه کوله او د تبعیض په وړاندې د ځواکمن او قوي مدافع په نوم نړیوال شهرت لري. دوا ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ د درملو په برخه کې د نوبل جایزه وګټله. دوی ته دا جایزه د هغو موندنو په ویاړ ورکړل شوې چې د کووډ 19 په وړاندې د اغیزناکو واکسینونو د پراختیا د ودې لپاره زیار ایستلې وو. کاتلین کاریکو په هنګری کې د ساګان پوهنتون پروفیسور او د پنسلوینیا په پوهنتون کې پروفیسور دی. جو وسمن د پنسلوینیا د پوهنتون استاد هم د کاریکو سره یو ځای په دې څېړنه کې شریک وو. د نوبل اسمبلی سیکرټر Thomas Perlman دا جایزه اعلان کړه او ویل چې دواړه ساينس پوهان د جایزې د خبر پاوري دو ډیر د خوشحالي او ویاړ احساس کوي. بل خلو د اروپای ټولنې د بارنوي چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ لدی بلاک څخه بهر خپل لومړنۍ غونډه تر سره کړه. دوی په کیف کې د اوکرين سره خپل ملاتړ هم څرګند کړ. دا غونډه وروسته له هغې وشو چې پرون د یکشنبه په ورځ په سلواکیا کې انتخابات په هغه هیواد کې د روسیې یو ملاتړي کاندید وګټل او د امریکا کانګرس د بودیجې د لګښت په قانون کې د اوکرين سره مرسته هم شامل نه کړه. د اوکرين د بارنوي چارو وزیر دیمترو کولوبا وویل چې د دې غونډې په کوربتوب ویاړي او وړاندیز یې وکړ چې هیواد یې په راتلونکي کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د ترکیې په مرکز انقره کې د ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د خبرونې بل مطلب دی، خو ټاکل شوی و چې د پیښې په ورځ ترکیې پارلمان د وکیلانو د رخصتۍ وروسته غونډه وکړي. د ترکیې ولسمشر دغه برید یوه ناکامي بللې ده. پام وکړئ په دې اړه د آرش عرب اسدی د رپورټ پښتو ژباړې ته. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, it was down at 10 cents. She'd be down for whatever, never gotta convince. No. I hope to die to my lover, I'd never lie. To be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm in my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Mobbing to the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressed in all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch. See, that's my soldier. She keep that dang dang. If anyone goes there, the karma collected. She keeps her composure and she gon' ride for me. Till this thing over, we do drugs together, some clubs together, and we both go crazy. If we was to sever, you know, we keep mobbing, it's just me and my the world, we just gonna keep getting rich, you know. Cross my heart, hope to die to my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I.
Ride with you, mob and get money, get high with you. Yeah.
Cross my heart, hope to die. This is a ride or die. You can confide in me. There's none to hide, and I swear.
Stay solid, never lie to you. Swear, most likely I'ma die with you.
Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie.
دقیقه با سلام به شما و به بیننده های محترم. بخش دری برنامه ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. گزارش داریم در مورد نشست به نام وحدت اسلامی که با حضور علمای شیعه و سنی در ایران داره شده و آیت از طالبان هم در او شرکت کردن. گزارش های دیگه از افغانستان و جهان داریم، با ما باشید تا لحظات دیگه.